واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه سهارنی خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړي د دې وخت خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پام وکړي د سات خبرونو ته د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو کانفرنس دراتونکو څلورو کلونو د پاره د 13 میلیارډ ډالرو د برابرولو په ژمنه پایته ورسید. د غونډه پروند د سه‌شنبه په ماښام د بیرامې په خبرولو سره پایته ورسیده چې په کښ راغلي دي تمیر کوونکو دراتونکو څلورو کلونو څخه د لومړي کال لپاره لشتر لژه 3.3 میلیارډ ډالرو ژمنه وکړه چې تمه ده کلنۍ ژمنه د پخوانی کچې په اندازه کال په کال دوام وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی په یو ټویټري پیغام کې لیکل دي چې تر 2023 کال پورې پاتې کومکونه به په ژمنو باندې د افغانستان د پاتې کېدو پر شرط ورکول کیږي. د جنیوا په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او شاوخوا 10 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. د افغانستان په اړه په مخکنی د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوالو له دې هیواد سره تر 2000 میلادي کال پورې د څلورو نورو کلونو په مخه د 15 میلیارډ او 200 میلیون ډالرو مرستې کړې وې. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د لیږد پیل تصویب کړ. که څه هم جمهور رئیس ترامپ د ټاکنو د پایلو لمنونو ډډه کړې خو ویلې دي چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه منلې. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی مورفی د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې لمخې د قدرت د انتقال په اړه بایدن ته حال ورکړی وو. د امریکا په ولسمشر ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید او برحال ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې مهاله د بایدن بریالیتوب نه دی منلی او په یو ټویټ کې خپل ټیم ته لارښوونه کړې ده چې د واک د لیږد په بهیر کې همکاري وکړي. خوشمنه یې کړې ده چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. جمهور رئیس ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې هغه به خپل قانوني جنگ په زور سره جاری وساتي او په دې یقین لري چې هغه به بری ومومي. آذربایجان د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې ځواکونه هغه درو ولسوالیو ته داخل شوي دي چې ارمنستان سره د ناګورنو کرباغ پر سر د څو نیو د جګړې ورسته د موافقې ورسته ورته سپارل شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت په بیان کې ویل چې د دې میاشتې په پیل کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د موافقې پر اساس د آذربایجان ځواکونه د کلبجار سیمې ته د نومبر په 15مه ننوتی دي. دغه سیمو آذربایجان ته د سپارلو مهالویش د موافقې پر اساس د نومبر په 15مه ټاکل شوی وو خو وروسته بیا آذربایجان د بشري دلایلو له کبله دغه موده وغځوله. آذربایجان او ارمنستان په دې وروستیو کې د ناګورنو کرباغ پر سر سخت جګړې وکړې خو د روسیې په منځګړیتوب یې د دوی ترمنځ د نومبر په 15مه اوربند وسو. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي دوی د هغو رپورټونو په اړه چې په مصر کې د بشري حقوقو فعالان نیول شوي دي ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس سټیفان ډوجریک په خاصه د مصر د شخصي حقوقو د درو فعالانو ذکر کړی دی. هغه د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبرانو ته وویل چې موږ د هغو رپورټونو په اړه چې د بشري حقوقو ځینې فعالان نیول شوي دي او د هغوی سره څنګه برخود کیږي اندېښمن یو. هغه زیاته کړه یو څوک باید د هغه د سیاسي نظر لرلو په وجه ونني ولسي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د نومبر په شلمه نیټه وویل چې د مصر د شخصي حقوقو د ډلې درې کسان چې پکښې د ادارې رئیس قیصر عبدالرزاق هم شامل دي لاغه څو ورځې وروسته ونیول شو چې د غربي هیوادونو ډیپلوماټانو په کایري کې د هغوی دفتر ته ورغلل او د هغوی سره ملاقاتونه کړي وو. په لبنان کې یو قاضي چې د بیروت د چاودنې په اړه تحقیقات پر مخ وړي غوښتي دي چې د کابینې د درو غړو سره دي د دې چاودنې د ممکنه ذمواري په اړه تحقیقات وسی. د اگست په 4مه نیټه په بیروت ښار کې سلګونه ټنه امونیم نایټریټ چې په یو ګودام کې ذخیره شوی وو وچاودیدل چې د 200 څخه زیات کسان پکې مړه او د 6000 څخه زیات زخمي شول او دغه راز د ښار لوی برخه هم تباه کړه. د چاودنې وروسته حکومت استعفا ورکړه خو څه وخت یې موقتی ادارې په اس کارت دوام ورکړی وو تر څو نوی حکومت رامنځته شي. قاضي فادي سوان په یو لیک کې د پارلمان څخه غوښتنه دي چې د عمومي خدماتو او د ترانسپورت وزیر مشال ناجر، د مالی وزیر غازی وزنی او د عدلی وزیر ماری کلاود نجم سره دي تحقیقات وکړي. هغه د دین علاوه د نورو پخوانی وزیرانو سره هم په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې په دغه وزارتونو کې په تیرو درو حکومتونو کې د کابینې غړي پاتې شوي وو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دسمبر په 15مه نیټه په هیواد کې د کورونا وایرس لوجې لګیدل سي بندیزونو د لری کولو اعلان کړی دی. میکرون په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې ځینې محدودیتونه به لا هم په خپل ځای پاتې وي چې دغه وایرس د بیا زیاتېدو مخه ونیول سي. میکرون ویل چې د وایرس خپرېدل مو محدود کړی دی، خو بیا هم دغه وایرس موجود دی. د فرانسې د جمهور رئیس د وینا لږ وخت مخکې د فرانسې د روغتیا ادارې راپورټ ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 4,500 مرګونه راپورټ شوي دي، چې په دغه هیواد کې د مرګونو ټول ټال شمیر 5,230 رسولی دي. بلخوا د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د فایزر بایوټیک د کورونا ضد واکسین 6.4 میلیونه خوراکونه لغوه وروسته تقسیم پیل کړي چې د بیړني استعمال لپاره اجازه ورکړل سي. ممکن چې دا کار د دسمبر د 10 نیټې وروسته پیل سي. دغه راپورټونه په داسې حال کې راغلي دي چې د کورونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو، تر اوسه په ټول نړۍ کې 4,40,000 کسان مړه کړي دي، او دغه راز د 6.5 میلیونه څخه زیات کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالات دغه وایرس تر ټولو زیات ځپلی ده، او دلته تر اوسه 2,05,615 کسان ترې مړه شوي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ده. ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د کرونا وبا افغانان د خورا ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. په موکړې په دې حق لا د اکرام شنواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه د جنیو نړیوال کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې پر خلکو د جګړې او کرونا او بعد اغیزو په اړه د سرګندونو پر مهال ویل چې دغه نړیوالې وبا روغتیایي خدمتونو او پوهنې ته د افغانانو لاسرسی محدود کړی او په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې کچه ټیټه کړې ده.
I'm concerned that another spike in COVID-19 cases
لکسنګ چې جمعي را روان دي ځان د خمنیم چې د کورونا وبا په پیښو کې نور زیاتواله به د افغانستان لا د مخه کمزورې روغتیايي سیستم او اقتصاد باندې لا فشار راوړي چې افغانان بل لا زیات وستون سره مخ کړي. همدارنګ زه په لوړه کچه د روان توتريخوالي په اړه او په ځانګړي ډول پر ملکيانو او ځکونکو په ورسته او بریدونو باندې په ژوره توګه د خمنیم افغانان د وګړي مدیرایس د ډیرو نخوالو سره مخ دي. زه د خلکو د ژوند خوندیتوب او د کورونا وایرس لا خبرېدو د مخنیوي لپاره په جلد ډول پرته د قید او شرط څخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوم.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل چې دا کار به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپاره ښه شرایط برابر کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د جنیو کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د جنگ سولې سیمې نړۍ او د افغان په دین کې شپې پروګرامونو لپاره د سرګندونو ترڅنګ په افغانستان باندې د کورونا او د غیزو په باب هم خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د کورونا او د غیزو د کمول لپاره افغان په تخپلو انکشافي پروګرامونو ځنډولو ته اړ شوی دی.
development priorities
موږ د ته اړ شو چې خپل انکشافي لومړیتوبونه شاته پرېږدو او خپل لوړاندې اختصاصي محدود منابع کرونا او با سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړو.
جمهوریت غنیوی چې افغانستان د کرونا او با د دوهمي سپې سره اغیز لاندې دي او کله چې شي دوهمي سپې وروسته د بل سپې سره هم مخ شي. ملګرو ملتونو عمومي منشي او جمهوریت غنی پر افغانانو د کرونا او با په اغیزو د سرګندونې په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا او با د دوهمي سپې خبرې ته کړی. خو ویلي چې حکومت د کرونا او با د دوهمي سپې سره د مبارزې لپاره یو پلان ترتیب کړی چې په ټولو 14 ولایتونو کې د تطبیق په حال کې دی. د عامه روغتیا وزارت د سیشن به پورس په 12 ولایتونو کې د 209 مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. یوازې او یي په تیرو 30 ساعتونو کې د کابل په ولایت کې سب شوې دي. روانه اونۍ په افغانستان کې اوسل وخت مو نه ده چې په دغه هیواد کې د کرونا او با خبره شوې. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د کرونا او با د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 15,200 په افغانستان کې په کرونا ناروغي اخته شوی. یو زره اوسو دولسنه پر دغه ناروغي مړ شوی او شپږ دی زره یو سل دوی شتنه نور پر کرونا د اخته کې دوه وروسته بیرته ښه شوی.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د افغانستان ولسی جرګه د خاغلی امر الله صالح د سرګندونو په خبرګون کې د ولسمشر غنی نه غواړي چې د خاغلی صالح نه استعفا وغواړي. خاغلی صالح د جنیو په ناسته کې یو شمیر وکیلان په فساد تورن کړی دي. نور حال د لیمې نیازی پر رپورٹ کې
د ولسی جرګې د وکیلانو په اړه د خاغلی امر الله صالح سرګندونې لامل شو چې دغه جرګې د سې شنبې ورځ اجنډا بدله شي او هغه وزیران چې د برنامو د وړاندې کولو لپاره دغه جرګې ته راغلي وو تالار تورته نه نواتلو اجازه ورنکړل شي. وکیلانو د خاغلی صالح سرګندونې ولسی جرګې د سپکاوی یاد کړی دی. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل چې دوی له خاغلی سالی څخه رسمان شکایت ثبت کړی دی.
کدام وکیل ما جرم کړه او محکمه سرش فیصله کړه که خانه ملت را نگذاشته که قانون سرش تطبیق شوه. ولسی جرګه به دلیل اتهام بستن معاون اول و منظور حفظ عیشت جرګه به مراجع عدلی و قضایی رسمان بر علیه معاون اول شکایت درج می نماید.
د ولسی جرګې غړي فرزانه الهام په دې اړه وایي
چې موږ ورکو باید همه جانبه اوسېږي. موږ د جنیوا کنفرانس د حکومت لپاره د افغانستان دولت لپاره د افغانستان ولس لپاره څومره مهمه ده، ولی موږ دومره ناهیلي کوونکې خبرې ترې لرو. ولی معاون صاحب دومره ناهیلی دی، دومره هغه جزئی خبرو ته پکې تللی.
ولسی جرګه وایي که ښاغلی صالح د خپلو تورونو په اړه اسناد لري باید ښکاره یې کړي. خاغلی امرالله صالح د جنیو کانفرنس پر مهال ویلي چې د ولسی جرګې اکثریت غړي په ستر فساد کې لاس لري.
کرپشن بای سرټن ممبرز اف د پارلمنت از بیگ، ویری بیگ. د دې سټیټ انفورچونټلی
دی وایي د افغانستان د پارلمان د یو شمیر وکیلانو فساد ډیر ستر دی. متاسفانه تر اوسه افغانستان نه دی توانیدلی هیڅ یو د پارلمان کوم غړی قضا ته ولیږي. دا برخه هیره شوې ده. د پارلمان هیڅ غړي په فساد کې د لاس لرلو قیمت نه دی پرې کړی. په همدې حال کې د روړتیا د اتصار بنسټ یو غړي ناصر تیموري په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې د دوی د بنسټ د سروې په اساس د دولت فاسد کارکوونکي هر کال 1.5 میلیارد ډالره رشوت ترلاسه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپل کابینې یو شمیر غړي اعلان کړل. انتونی بلینکن به د ښاغلي بایدن د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وي. د امریکا غږ د خبریالې سنډي سین رپورټ درته زده راوړو. د امریکا په پخوانی حکومت کې کله چې ښاغلی بایدن مرستیال ولسمشر او ښاغلی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په ګډون په لوړو حکومتي څوکیو کې کار کړی دی. بلینکن په 2018 کال کې د نړیوال مهاجرو د بحران مشري کوله. هغه د ماشومانو په یوې ډرامې سیسمی سټریټ کې برخه اخیستې وه. هغه دغه مهال د مهاجرینو په اړه وویل، تاسو ته معلومه ده چې مهاجرین څوک دي؟ هغوی خپل کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي وي. تاسو ته به معلومه وي چې خپل کورونو پرېښودل څومره مشکل کار وي. د چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي بلینکن لومړیتوب به د هغه روابطو او تړونونو بیرته رغول وي چې ولسمشر ترامپ ترینه وتلی دی، لکه د ایران سره د اټومي وسلو په سر موافقه او داسې نورې موافقې. په اټلانټیک کونسل کې د سیاسي چارو کارپوه مارکس ماګواسکي وایي، زما په فکر د هغه لومړیتوب خو به دا وي چې په ټوله نړۍ کې به د یو باوري متحد ملک په اړه د امریکا د تصور بیرته جوړ کړي. هغه به هغه ټولې اړیکې سموي چې په تیرو څو کلونو کې خرابې شوې دي. هغه به امریکا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس تړون ته بیرته ورداخل کړي. کوشش به کوي چې د یوې نوې تړون لپاره لارې چارې ولټوي. هم دغه شان لیندا تامس گرینفیلد چې په خوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په توګه دنده ترسره کړې وه، د ښاغلي بایدن لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي شوه. هغې په خپلو خبرو کې ویلي چې د خپلې مور خوبونه او امیدونه لرل چې په ماشوموالي کې ورته دا خوولي وو چې د هر ډول مشکل سره مقابله کولی شي. د یادونه وړ ده چې د امریکا ولسمشر ترامپ چې تر دې وخته پورې د بایدن بریا نه و منلې، په یو ټویټ کې خپل ټیم ته لارښوونه کړې ده چې د قدرت د انتقال په بهیر کې د بایدن د ټیم سره همکاري وکړي، خو ژمنه یې کړې چې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
کاملا هریس د جو بایدن د منتخب مرستیالي په صفت تر ټاکل کېدو وروسته یو تاریخي بریا ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې یو میرمن د ولسمشر د مرستیالي په صفت انتخابیږي. هریس څوک ده؟ کاري تجربه یې څه ده؟ او څنګه سپینې ماڼۍ ته بریالی شوه؟ په دې اړه معلومات په دې رپورت کې اوري.
په متحده ایالاتونو کې یو تاریخي شیبه.
زبا خایی پا دی مقام که لمرانه خزا و سم خو آخرانه بمیم.
شپک 50 کلن هاریس لخپل سیاسی ملګری جو بایدن او رای ورکون کو څخمنانه کوي چې دیوی تور پوسټ او هندی ول اصل امریکایي مېرمن په صفات یې ټاکلې څو د ولسمشر د مرستیال په توګه ولسته خدمت وکړي.
Women at the Supreme Court we have
پستری محکمې کې مو میرمنې درلودلې د استاذ مجلس د مشر په صفات په کانګرس کې نانسی پلوسی لرو خو په اجرایه قوه کې مو هیڅ کله یو میرمن د ولسمشر د مرستیالې په توګه نه لرله او ولسمشر خو تر اوسه نشته نه یوازې دا بلکې د یو بل رنگ خزه دی وی د یوې ماجرې کورنۍ خزه چې د یو ښه ژوند لپاره د غیوات ته راغلې و.
د هاریس مور د هند او پلاری د جامایکا ده. هاریس د کالیفورنیا په اوکلند کې لوی شوی ده. د نژادي ادغام د هڅو په لړ کې د میرمن هاریس د کوچنیوالي یو انځور د غل خونځي پر دیوال کښل شوی ده.
هغه د ګڼو میرمنو په وړاندې ګڼ خندونه لري کړی دي.
میرمن هاریس په هاوارد پوهنتون او د واشنگتن ډی سی په کالج کې لوړې زده کړې کړې دي. په 2004 کال کې په سان فرانسیسکو کې د لمړنۍ تور پوستې څارنوالې په توګه یې خپله وظیفه پیل کړه او په 2010 کې د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه. په دې وړ کې د تور پوستانو د ژوند ارزښت لري د اعتراضونو په لړ کې ځینو ترقی غوښتونکو شکایت وکړ چې هاریس یو ډیره کلکه څارنواله واخو د مارک سزا په اړه متناقض دریزونه غوړه کړل او د بد چلند په خاطر له پولیسو سره د حساب کتاب په کار کې ناکام شوه. میرمن هاریس لمړی په کالیفورنیا کې هغه وخت تاریخي کار وکړ چې د سنا مجلس ته بریالی شوه.
دا ډیره مهمه ده چې ولس په قدرت کې خلک وویني.
میرمن هاریس له ډاک ام هاف سره واده کړه او کله کله د ترور او رضایی مور یا میرې په توګه د خپل رول په اړه خبرې کوي. د هاریس میړه به د هیواد دویم ښاغلی وي او دا د سپینې ماڼۍ په تاریخ کې کاملا یو نوی موقف ده.
هغه به درنه سیاسي مشره وي چې له متحده ایالاتونو نه استازیتوب کوي خو زه فکر کوم چې هغه به پر ټولو متحده ایالاتو وګرځي څو د خپلو کارونو نښې نښانې وښيي.
کاملا هاریس به په سپینې ماڼۍ کې یو نوی نړیوال رول ولوبوي. په ګڼو هیوادونو په خاص ډول په هند کې د هغې په پلرني کلي کې د میرمن هاریس بریا لمانځل شوې ده. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1260 نیوي اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې ولسی خلک شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو فعالیت کمزورې شوی. پام وکړئ زبیح الله غازی رپورټ ته.
په جلال آباد ښار ولسوالو کې ولسی خلک وایي د مخابراتي شبکو کمزوري فعالیت ستړي کړي ځکه نه ټلیفوني اړیکې سمې ټینګېږي او نیم انټرنیټ تیز ده. دوی وایي له دې وړاندې لا یو څه خي وي خو ورځ تر بلې بدتریږي.
د دوی کمې شبکې چې دي په ښاري ساحو کې کار کوي، البته کار هم داسې نه کوي چې یو سړی ته په هغه جل عاجل وخت کې استفاده وکړي. نه انټرنیټ د انټرنیټ غوندې دی، نه کار د کار غوندې دی. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو که د دغه خلکو څه غم خوړل کېږي باید غم یې وخوري که نه یې شړۍ ورټوله کړي.
وایي حکومت یې له حسابونو 10% پیسې هم ګرځوي خو په دې نه پوهېږي چې دغه پیسې چېرته ځي او په کومو لارو مصرفېږي.
10 روپۍ چې ګرځوي رانه په 10 روپۍ ګرځوي نه څو میلیونه روپۍ کېږي د افغانستان کومه سیزیا پیسې د هغې مرجي والا که معلومه څه د دوی سره شریکوي هغه یې خوري څه کې کومه سیزي نو خدمات یې بېخي صحیح نه دي چې ناراضه یو خدمات یې وړاندې کړي صحیح خدمات یې وړاندې کړي او که نه وړاندې کوي بېخي نه دا پای مایې ړنګېږي چې سیستم تصور شي.
که چېرته کیفیت ښه اوسي خیر که بیا نرخ یې هم لوړې دومره پروا نه کوي خو کیفیت ډېر مهم دی. دلته کار نه کوي په هغه سپیډ یې دومره نه ده لکه څومره چې د خلکو ضرورت دی. زیاتره محصلین دي آنلاین زده کړو لپاره
خو ننګرهار کې د اترا ادارې مشر عزیز الله حبیبي مني چې په دغه اړخ کې ستونزې شته خو دوی د حل لپاره لاس په کار دي.
په خاري ساحاتو کې هم د اترا ادارې لخوا نه کوم ساحات چې ډیر پر نفوذ دي نفوذ ډیر زیات دی هغه ساحاتو کې چې سیګنال بلاکیږي د موانع او د ونو له طریق نه یا د بلاکونو له طریق نه د جګ جګ بلډینګونو له طریق نه نو هغه ته هم د اداره پلان لري چې په هغه ساحاتو کې دغه بودجینا د روف ټاپ په نامه باندې ټاورونه دي چې دغه ټاورونه نصب او خلکو ته خدمات بهتره شي.
هغه وایي که څه هم په نورخونو کې کمواله راغله دی خو که بیا هم ستونزې وي نو خلک کولی شي دوی ته په لیکلي بڼه شکایتونه وسپاري چې د مرکز له لارې د حل په لټه کې شي.
د فلحال دپاره هم په نورخونو کې زیات تغیرات راغلي او تغیرات روان دي. انشاءالله د اترا اداره د مرکزي اداره رهبري رئیس دغه نور بورډ په دې باندې کار کوي چې په هیواد کې دغه نورخونه
پخوا په پرتله باندې مناسب شي ټیټ شي.
ولسی خلک په حکومت نیوکه کوي چې د مخابراتي شبکو له مشرانو سره حساب نه کوي او هر څه چې پزړی نو په هغه لار روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د پاکستان د خبر پانو د ټولنې په خوانی مشر او د پښتنو مشهور خبريال پیر سفید شاه همدرد په پیښور کې وفات شو. د پیر سفید شاه همدرد د ژوند او کار پانو مود لیکوال او خبريال نور البشر نوید سره مرکه کړي چې تاسو ته در اورو.
زه به دا ووایم چې دا دې سړي بیخي لکه صحافت د ځمکې د خاور نواله تر ډېر بره پورې رسول دي او د وحدت دا ټول سفر چې د الوحدت نه راوالي تر وحدت پورې چې دا سفر ته زه وګورم زه په خپله 2 کاله مسلسل زه په وحدت اخبار کې ماته غوږ شه کالم لیکلی دي او دا داسې سخت وخت و چې د افغانستان په مسله باندې لکه پښتانه د لرو بر پښتانه ذهني طور او د لیک په حواله باندې تقسیم وو. نو زه به دا وایم چې د آزاد صحافت په حواله چې د پیسو پیسې همدر جون زر حواله ما نو زه د خپل جون سره ځکه یادومه چې زه د افغانستان په مسله باندې بیخي د هغه سره مخالف او ډیر زیات مخالف او دې سړي ما سره دا خبره کړې و او دې ته زه د آزاد صحافت اغبانی ویم چې دې سړي ما ته وی چې زما ستاسو کالم سره اتفاق نشته ستاسو ما د وحدت د نور او سرخو د خبرونو د لیکونو د موقف سره اتفاق نشته خو زه تا بالکل پدې کې نه نیسم ستاسو لاس نه نیسم ستاسو کالم نه نیسم لفظ سره ستا حرفونو سره ستا موقف سره که د افغان مسله باندې زما هر څومره اختلاف دی یا ستا ما سره اختلاف دی خو موږ یو بل ته لارې نه نیسو. نو زه په دغه حواله دا دې سړي ته زه د آزاد صحافت یو ډیر لوی سړی وایم ځکه چې زه د خپل ژوند خبره کوم چې د زما قلم په دغه حواله بیخي نه دی نیولې بیخي نه دی منې کړې چې د زما سره نظریاتي سیاسي د افغانستان د موقف حواله باندې لکه د ما سره ډیر اختلاف لرلی دی ما هم ورسره لرلی دی خو لکه موږ یو بل په دغې دغه باندې نه دي نیولې چې ته زما مخالف یا زه ستا مخالف باقي پاتې شو د پیر صاحب ژوند د هغه صحافت او د هغه ذاتي ژوند نو زه به دا ووایم چې د هغه ذاتي ژوند بیخي د صحافت سره تړلی را روان شوی دی لکه چې هغه د تورګری صحافت پر اغلی او سپینګری پاتې شو او تر اخره وخت پورې په دغه لار باندې برقرار پاتې شو او دغه تکلم د وراثت خپل بچو ته ورسپارل دي. نو په دغه ورته زه ډیر خوشکسمت وایم چې داسې پلاران هم شته چې هغه خپل اولادونو ته په دښمنو کې د جیدادونو جنگونه د وراثتونو جنگونه پریدي دې سړي په خپل وراثت کې خپل اولادونو ته او زمونږ په شان لیکوالانو ته شاعرانو ادیبانو ته او د وحدت کارکونکو ته په وراثت کې وحدت پریښی دی.
تاسو څه فکر کوئ چې هغه په خپل ژوند کې داسې نور خلک روزلي وو چې د هغه خلا چې د هغه د وفات نه پیدا شو هغه به پوره کړی شي؟
پیر سپیر شاه همدر چې د لرو بر پښتنو ته افغانانو ته کومه مینه ورکړې ده او کوم میدان یې ورته ورکړی دی نو زه ویم چې دا زموږ خوشکسمتی ده چې داسې مشران شته داسې مشران وو او خدای پاک دې دغه سلسله برقرار وساتي چې دغه میدان پښتنو لیکوالانو ته صحافیانو ته جوړ پاتې شي او بلکې زه ویم چې جوړ ځکه دی هغه میدان کې لوب کول ډیر ګرانی چې اول به میدان جوړې نو پښتنو ته د صحافت په اول او ډیر لوی او فراخه میدان ملو شوی دی باید چې په دې کې صحافت ډیر په ښه طریقه سره او ډیر په ښه جذبه چې کوم دی هغه جاری او ساری پاتې شي.
مننه
ډیره مننه ډیره مننه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سباندې 1,000,000 یغور مسلمانان د نورو نژادونو غړي او مذهبي اقلیتونو په زور په کمپونو کې اچول کیږي. د کاتولیک مذهب پادریان باندېان کیږي. تبتی بودایان په زندان کې چول کېږي. انجیل او قران شریف بیا لیکي د پروتستانتانو کلیساوی به جړ شوې دي. د بشري حقوقو د غسرغړونې او ډېر نور شوې دي، ځکه د ولسي چین جمهوریت کوشش کوي ټول مذهبونه او عقیدې د چین تر نفوذ لاندې راولي، او د دې ډاډ ورکې چې په قطعي توګه د چین د کمونیست ګوند استبدادي کنټرول او مفکورې ته تسلیم شوې دي. په روم کې د تازه وخت په سیمپوزیم کې چې په واټیکان کې د امریکا سفارت کوربه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو ویلې، د نړۍ په بل هر ځای کې مذهبي ازادي دومره زیاته د فشار لاندې نه ده څومره چې په چین کې ده. دا ځکه داسې ښکاري چې د چین کمونیست ګوند خپل ځان داسې ګڼي چې د نورو کمونیستي رژیمونو سره نهایي اخلاقي قدرت او صلاحیت لري. د چین کمونیست ګوند مخ په زیاتېدونکې توګه ځپون کېږي، د خپل ډیموکراتیک نه مشروعیت نه ډارېږي، شپه او ورځ کوشش کوي چې د ازادۍ څراغ په خاصه توګه د مذهبي ازادۍ په ډارونکې توګه مړ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې واټیکان او بیجینګ په چین کې د کاتولیک پادریانو د مقررې په باره کې د دوه کلنې جنجالي موافقې په غځولو باندې خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د کلیسا اخلاقي شاهدۍ ته اشاره وکړه. په مرکزي او ختیځ اروپا کې چې د شلمې پیړۍ په آخر کې خپل ځانونه له کمونیزم نه خلاص کړل، هڅوونکی رول لري، او همدغه راز د لاتین امریکا د مستبدینو سره ستونزه لري چې د ډیموکراسۍ په راوړلو کې هم مرسته وکړه. او زما په خپل هیواد کې تحریکونو په 19مه پیړۍ کې غلامي پای ته ورسوله، او په شمال امه پیړۍ کې د افریق الاصل امریکایانو لپاره مدني حقوقو ته پراختیا ورکړه. په عمومي توګه د عیسویانو په مشرۍ د ډیرو مذهبي فرقو چې د خپل ملي عیسوي میراث همدغه راز د خپلو اساسي اصولو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د ټولو عقایدو له مشرانو نه وغوښتل چې د چین د کمونیست ګوند د کوشش په خلاف خبرې وکړي چې غواړي مذهبي ازادي له منځه یوسي، او ټول مذهبي ټولنې د دې د ټوټالیټریۍ پروګرام اراده ته سرونه ټیټ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلي په چین کې د مذهبي ازادي راتلونکي د اخلاقي شاهدۍ په دغو اعمالو باندې متکی کېدای شي.
تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به یو اوریدلی وي. ته خدای پامان.